で。
څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خان رسمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوې ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شاغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لیر کولو لپاره جدي هڅې وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. لاسادي راډیو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د 28 افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پورا پور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله راغلی چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور 28 افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمني د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ویلي د قطر دند داوه چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي. د جرمني سیمه ییز چارواکي وی یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګر یو درویشت کلنه جرمنی ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد یې کارول. د درېو ټپیانو حالت ښه نه دی. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې لا افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو درې کاله پوره شول. د امریکا د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندې پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکو علي احمد جلالی وای چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې ډېر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د غو مریضي خو نه یو د جړی مریضي ده او بل د دانش پرخې د مریضي ده او یو بل کوم مریضي ده د غولان زو پرسیږي دغه څه به خپله خلک توانيان کله غو یې مریض وځه.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتات سرګندونی لرو چوي نشو عبادت تر هېر کړي.
هغه پنځه وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی بهې د مونږ مونږ نه یې شو مونږ هم پاتې شو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله راغلی افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کول او تاړي شوی دی. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو په استلو سره پولیسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پریشي. جزئیات د سنکا کړ پوره پور کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستانه د خپل ځواکونو په ایستلو سره خپل پلسکونه زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دېرشمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنې په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی چیرې چې ښځې پکې د ده پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه 1000 امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له 1 میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9مه به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د 3 کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 2 اتیایمې هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی.
توری نیول شوی ام شکنجه شوی ام او داسې ډېر ځوانان وګړي شکنجه شوی دي. دلته ډېر مشکلات سره دلته ژوند تیروي، کار نشته، واغ نشته، موږ ته خپل حق ونه شو غوښتلی، د خپل حق دفاع نشو کولی، ژوند ډېر سخت دی دلته.
نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هم مهاله په افغانستان کې معترضې میرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا 3 کلونه افغان میرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند با بخصوص بالای خانم‌ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړې توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي له لاسه ورکړه، د بیان ازادي له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زندانی شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 1,040,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحدین نو د وټلو له دریمه کلیزه سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 40 کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو 24 ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقید غشان پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشاره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. بلورته د شتو د حقونو یو شمېر فعالان بیا لنډیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لری کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاریو سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اگست 13 وکړه، ټوله د طالبان واړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه و ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوی بندیزونو ته په اشاره سره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي خید په کامیرون کې د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې ل امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې پاړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه نه پوهیږم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غواړي. کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنې نه مني او په ځای کولی نشي، نه غواړي، نیت نه لري، دا اراده نه لري، نو زما په نظر دغه غوښتنې به هیڅکله هم په ځای نشي.
د ښځو د حقونو یو بله فعاله پښتنه دورانه وایي،
طالبان چار وخت دار کوم غوښتنه کوي باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادو سره او د وای سي سره ټول سره پښتنه د دې سره وکړي چې آیا تاسو د افغانان لپاره څه کړی، د افغان شاز خو بيخي پرېږدي د افغانان لپاره څه کړی. دا تر ټولو مهمه خبره ده او دا سوال باید پورته شي. خو په صورت د بندیزونه هغه وخت مدلای شي چې طالب هم د افغانانو حقوق ومني.
د اسلامي همکاريو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لری کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه غوښتنه هم وکړه. خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا د ورځنی غونډه د اگست په 19مه د کامیرون په پلازمینه یوندې کې پیل شوې و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اگست 13مه په وی خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه پوښتنی په جواب کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته ویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د غشان ویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوال ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغه ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواو د فارمونو څښتنان وایي غواوې د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي چې دوی اندیشمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغۍ له امله 1400 غواوې مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
شربت نه دا شربت دا به یو بوتل وسوار کې دا بل بوتل وسبه ورکړي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمه وسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړی په ناروغي اخته شوی د درملنې لپاره درمل اخست دي.
او دا د ښکاری راکړي انسان دا د ښکاری ولې دا خطر کوي دا خطر پر دې د ابو سبې یو سبې امو ولاګه د ابو سبې مور ولاګه بیا په سبا ورځو کې چې په سبا دا د خون خدای ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاړې خوشنې دي.
موږ دا غا استیو نستد موږ بل استنه لرو نو شو دا غا یو زموږ مصرفونه پکوه دا اوس دا د واره خطر دا غا خدای ویني دا اوس د 500 غونو د واره وړي دي. مثال هغه سم 5000 ولادر د 5000 د کیز ما غواړنګ سبه ده 5000 غواني 4000 غواني ما صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سعودي مليس ما سبلا دي سنځو خپل بل کاروبار نه سم کوي نو دا کاروبار دي چې دا د سبلا د کار خراب دي مسره بای چې دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مز دا کاروبار بل کار مز نه لرو نه کولای سو مش دا ماوین زلال بالا م بچان بقال کې ول مز
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانی امرسي بي دي اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر امرسي بي چې دوی د ناروغي په وړاندې بیغور وو ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سکوت لګواش سره مخ شول
د غو مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیج د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسیج ده دغه بخیر ډیر خلک ته ونیان کړه غو یو مرز وجا نو موږ خپل دغه درولې شي حیوانان څنګه سره بازار ولاته می توجه نه درته کړی نو موږ یې یو دوا یو شی او ته پیدا کیو کومه کو کیره خپل سره د مالدارانو سره که ونه کینو بار خلک د مالداری سلا ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانه د بلس لکوایو د پندلس لکوایو امریکایي په منډ کې ورځي نو دا بار مجبور دی دای ونانه ډیر خلک لاس دی واخسي ډیرې ختم کړی دغه طرف مخې سپری شو
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پرباخ درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي وسه دا څه کدا غواړي نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولا خپل کو لا وساتي دا سمانه ډیر غواړي د لسو د ټول سره کوای ما نام له سړي دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمر دا غشتنه ده چې دی و باید دا وای او دا شام تر مخ کې چې دا غواړي مرزي مخنیوي وسه
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي په کندهار کې دا مهال 640 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده
را پورونه مرکه او اوریدونکو آیا افغانستان د امریکای ځواکونو له وتلو درې کال وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي دی او له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته نور یاس نوري په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130,000 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوې وه او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نښه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري
Leaving August the 31st.
اجازه راکړئ واضح هوایم د اگست 13 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ سو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست 10 د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نه سکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرېمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروسي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریو مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشتوالي کې له لرې کړی، هغه په یوه برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نشي کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت ته هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسله والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتی چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یو موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دند ترسره کړی وای. داعش چې یو بهرنی پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وسنه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تاوډ مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 22مه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارزافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبان سره د افغانستان سره یا په وجود سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بل خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بشري ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته درې کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څبان د درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 20 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړ د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بوله شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهیدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پرېښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پر لبسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکو افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په بوله شو یو د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لویدل چې لشریعت څخه د خپل تفسیر لمخې ټاکي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسي د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړې دي. دغه وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي نن په خپل اکسپانه دا ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابری خبري تحریف شوي. عبدالبصیر صابری له تاسو خبري اژان سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د شرایطو په برابرۍ دو سره د دې لیواله دی چې له روسي څخه د هوایي دفاع او هوایي حریب د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغلی متقید پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې ده دا خبرې وکړې. قطر له جرمني څخه د اتیو افغانانو د اخراج پړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پراپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په حواله راغلی چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایی شرکت د جمعې پر د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور اتیوشت افغانان د کابل هوایی ډګر ته انتقال کړل. د جرمني سیمې چارواکي وایي یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي پریتکر یو دوه دیرش کلنه جرمني د چرواني تکلیف لري.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درناوري دونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیر یو کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیر و دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ تیرنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا تیرنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکونکو له کموالي سره مخ دي.
تر از محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 15 وخته جمع کوو د تکاب ته ناسم روژه کې هغه نه دوه وخته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې په جمع سره کله چې په دې شي واوختلو هغه 15 وخت نه څلور وخته راغی څلور وخت نه درې وخته راغی. بیخي دا مونږ نه مونږ نه هېر شو مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورې چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبر وکم.
زه ورکشه ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیری وکال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام او ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوه کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډېر نشئی مواد یې هم نیولې دي.
3643 ټنه نشئی مواد له خپلو مشتقاتو سره لمنځه وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولۍ جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې ټول 1540 تورن اشخاص ونیول شول. 451 هکتار ازمکې د کوکنارو لبوب څخه پاکی شوې او 2891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وحمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چار وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشئی موادو سره د مبارزې عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشئی موادو سره د مبارزې او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دي. په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تریاکو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لوی ځمکوالو د تریاکو د بیې د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږ ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالی سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیری وکال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشې موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشې موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرځونه نه د شوی چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافی خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat patiro dwo kaluno ki da 4000 aw 15000 bastaro pakacha da mutayuno da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw aya da mutayuno darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کمالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
the mutad da darmalan yow shar da de che da hagui darmalana bayat pa daw talab shakal aw da mutad pa khwakhwi da usul da taliban utar control landi markazuno ke suna pa pamkini wal shwi
the treatment been in these centers.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
the mutadino da darmalani usul da ti che bayat pa khpal khwa khay darmalana ushi saka che da mutad pa khwa khay da haga da darmalani paila bariali wi bal da che da da mutad bashari haq da che bayat da haga da darmalani paila mashwara war sara ushi aw darmalani ta hazir wi saka doctor da darmalani par mahal da mutad da jasam aw rawani halat darmalana kawi khud rasani ura puruna aw da mutadino da darmalani la maslaki karkun ko sara maraki khi che us mahal da mutadino da لنه د هغوی په خواخه نه کیږي.
پالیسی ان پلیس اټس ان والنټری ټریټمنټ.
طالبان کلیم دټ د کلټیویشن اف پاپی ان پروډکشن
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریخ او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړی.
Addicts, if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نه وي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خيخه او ټابلیټ کا ته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کنا و پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد لڅو کالو راهیسې نشه کوي دای چې له خصوصي پاندون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چې د نشول عمله کار نسم کولای زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نږدې 800000 افغاني پر نشور څخه تللې دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشول عمل نور لڅډ وستونز سره مخ شوی دی په دې اړه یې مخ سره د زړه خواله کړی ده
یو چیرته ما خپل کار نیولې دا کومالک چې زه په دې شان واړ علومات ول تراشه جنن یو شې در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نشم د حج اوقاف جوړېدو ز خپل د قلب بندي او سازم ما بس دا کار می چونی او د امره ورس چر باندې وسکو اسی را تا خوند را ترا کو بس په ما غوا دغه باندې چې د مورز به را باندې اوس کې درې مورز زخپل لاړم او شای می واخیسته بس هم دی باندې مختش لو بل تقریبا د سن لپه او پولر ما خشه او 500 روپیه مشي شای خشه دا اصلا خبوته نه ده بیخی مالی جانی در نه د اتستا تاوان ده یو کار چې کلی کی کیږي بس نوم بده تا بدی او سم سړی به دا کارو کی نوم بده تا بدی چې ولا ده موتاد دا کار د کړی او کار ما نم کړی بس ما تل چې دا موتاد دا کار بد کړی من خپل کور نه موټر سایکل ورګ شو د جمع ورځو او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی ولیکن دا کار ما نو کړی بل چا کړی بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی دا ما د مجبورۍ نه کړی غالک نه موتاد هیڅ سامان هم نه درلودم مشکل دا ده چې صحت می خراب ده څوک چې خبره کوي په ما بدل لګي یو څوک چې پوسړې سم لار راته خي په ما بدل لګي هم دغه ضرر د بدن ده ولا ډیر بشیرانه مصرف شوی دي یعنی د ورځې 500 1000 1200 د ورځې راغله 5000 په معنی د ورځې تدې دي دم دغه مواد مخاطر باندې یاره تل دی واتله کر په رانه تل دی چې ما خپل بودیجه او چې وظیفه می چکو پیسې می چې جمع کړو را سره د کور نه علاوه تقریبا 300000 روپیه غانی ما د خپل ټول مواد مخدر باندې مصرف کړی دي کور نه لکه پیسې پټی کړی اخیش دي د خپل د کور د ورور تفنجه ما اخیش دي ګوتمم تی اخیش دي د پم نه می تقریبا 6000 روپیه ډالر جی کړی دا هم دغه شی باندې لګولې کله چې وظیفه نه برطرف شلو او دا پیسې هم نه اخلاص به بس خلق را باندې بیا پیدا چې ورا دا سره موتاد شوی عملی شوی نه پلان مې خدای دې وبخښي مړ شوی دی هغه په ځای مې شرور مې دغه د سیګنو خپل پلار غوندې ما شومان مې زه خپل ټول په مغ باندې توان ما مخ کې 15 وخت جمع کو اتکاب ته نه سم روزه کې هغه نه دوه وخت مانځه ته بچلاړم مخ کې بلاړم ځان به مې کو جمع سره کله چې په دې شی وا وختلو اغه 15 وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی بیخی د مون نمنګ نه ایر شو مون نم پاتې شو بیا بچان هم خبر چې ولا د مخ کې به مانځه ته تل او جمعه ته تل او د نمون سکي نه او د سکي خو مخه خبرې کې کړه ده بس پیږي بیا کوروالا راته خبر کو راته ویلی خو سر می چې دا کار مکو بد ده من خپل ملامت یم بچا څوک خبرې کوي کوروالا مونږ منوي چې ولا صحیح ده
مشر زوی می ده مدثر نمیگی یا وغه ده یا وڑا که لور می ده چه تجلا نمیگی دیرا تاویلی چه ده نور پلرونه او گورا تا ده کار که او کور نورکی سبایی لاش و ماخام رازی ده نور غونه او کور که او سیگا ده کار مکوان مشر زوی می مرد خپل مرد بایی چه ده ده پی بندی که چه زن جول که ویشی مخوشی کوی پدیش با گرونو که ده غسی زب دسی بدبخت خپل تقریبا دوله سفاره می پس کړم اوس همغه اخره سفاره می زده ده نور ټول می یاد وتی مخکې چې به عمل و ما هغه وخت کې کوم خبرې چې خواندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملی شوی ما بیا هغه خبرې چا را سره نه کولې خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده
په خاطر کې مو اوریدل چې راز محمد د نشو له عمله کار نشي کولای او کورنۍ ورور ته ورلغاړي ده
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی خاص موضوعات باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاوري یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي په بعضي حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ تر سره کیږي یا مشوره تر سره کیږي او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کانسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوښ دی خو ګلالۍ نه مني ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی سمات خان دا دای د جان محمد کا کور ته مرسیدو خو نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه
ته دروازه ور وټه کا او وګورو چې په کور کې شته کنه
اوه دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
هغه دروازه را پورې کې سپېره ونوزی
به هم اوسه دروازه مې کلا کنی ولې دا ته درېږي چې دا دروازه بیا ور وټه کوم
دا دا درغلم
السلام علیکم
جان محمد
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دې ملمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم ملمه خو دې خدای دوست دې په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما ملمانه شي زه به خولی کګه کېدم راځي راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمد ته مخ کې شه موږ به در پسې نو
جان محمد کا سپید نیسه چې ومو نه داړي
راځي راځي نه مو داړي چا غوړشه محمود خان راځه په دغه توشکه کېنه
سمد دې دا کېنو
حاجی صاحب سمد خان ته په دغه بل توشکه کېنه
دا دې کېنه سماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبرې ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکونو
خدای دې خیر کې څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زه واجی سمد خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالي ته وغواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس هم دا اوس مو خوله راخواګه که چې زول خیر سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
ګلالی لورې ته یو ګیلاس چای راواچا او څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه
د محمود خان کوم زوی یادی
بریالی یادوم
څه شی بریالی هغه پوډری بریالی یادی
او هغه یادومه پوډری یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
خزه مونږ به وزله خلک یو نه میوینی چې زه په داس پینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي محمود خان ډیر پیسې لري هم به مونږ مړو شو او هم به مولور آرام ژوند ولري
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم په لوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبر وکم
او وېکا
زه له پوډری الک سره واده نه کوم
زوره کشه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سیخ به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
او سړیه عذر درته کوم زاری درته کوم او پوړنی درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډری ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو تر نو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو بی مینی سمر گران زندگی تیرم ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرم جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں